Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری پروګرام ته خره خلاصت وایم نن چهارشنبه ده د 1999 کال د جوزا غبرګولي 14مه د 2000 کال د جون میاشتې دریمه په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جماعت کې چاودنی د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی وواژه. دا مدثر موضوع ده هم اوري چې د نړۍ تر 200 زیاتو اوسنیو او پخوانیو پیژندل شویو شخصیتونو لسترو اقتصادي قدرتونو غوښتنه کړې چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې او د دې ستونزې د اقتصادي زیانونو د جبران لپاره 2.5 تریلیون ډالر اختصاص کړي. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د وتلي دینی عالم محمد ایاز نیازی پر وژنې بیلابیل خبرګونونه راغلي دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملکانو پر یو مازدا ډوله موټر د سړک غاړې بمي چاودنه شوې ده. په هرات کې په کرونا ویروس د اخته کسانو د درملنې د روغتون دیارلسو ډاکترانو د کاري ساعتونو د زیاتېدو په خاطر استعفا کړې او ایرانی چارواکي وایي ایرانی ساینس پوه سیروس اسګری د امریکا له متحده ایالاتونو اخراج او ایران ته روان شوی. بشپړ خبرونه د افغانستان د وتلي دینی عالم محمد ایاز نیازی پر وژنې بیلابیل خبرګونونه راغلي دي. له هغې ډلې ارګ ماڼۍ په یو بیان کې لیکلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ښاغلي نیازی وژنه غندلې او د هغه له کورنۍ سره د خواخوږۍ تر څنګ یې امر کړی چې د دې پیښې هر اړخیزه پلټنه وشي. ښاغلي غنی پر جوماتونو، روغتونو او ملکي تاسیساتو بریدونه د بشر ضد جنایتونه بللي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند تاریخ آریان ازادي راډیو ته وویل چې پرون ماښام د کابل د پلازمینې وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت کې بمي چاودنې د دغه جماعت امام دکتور محمد ایاز نیازی او یو بل عام کس وواژه او دوه نور ملکیانې ټپیان کړل. محمد ایاز نیازی د مصر له الازهر پوهنتونه په اسلامي علومو کې دکترا اخیستې وه او د امامت تر څنګ یې په کابل پوهنتون او نورو پوهنتونو کې ګڼ محصلین روزلي. دا لومړی وار نه دی چې د افغانستان د نظام ملاتړي دینی عالمان په نښه کېږي. مولوي سمیع الله ریحان، مولوي بصیر حقانی او ګڼ نور دینی عالمان په روسي یو کال کې تر ډیره په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملکیانو پر یو مازدا ډوله موټر د سړک غاړې بمي چاودنه شوې. په چاودنه کې چې پرون مازدیګر د نیک اشلې په سیمه کې شوې څلور ملکیان ټپیان شوي. د والي ویاند احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل
څلور نفله ملکي کسان پکې زخمیان شوي دي. په ملکي کسانو کې د یوه زخمي حالت وخیم ښودل کېږي، نور چاته تلفات نه دی اوښتي. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دا مین د چا له لوري ځای پر ځای شوی او هدف یې څوک.
د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو چارواکی وایي د تجهیزاتو د کموالي له کبله د کرونا ویروس د نمونو ازمویلو بهیر پڅ روان دی. د دغه وزارت یو معین فدا محمد پیکان رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل دوی د ورځې د 20,000 نمونو له ډلې له 1500 تر 1500 پورې نمونې ازمایلی شي. ښاغلي پیکان ویلي تر اوسه د اخیستل شویو نمونو دقیق شمیر نه دی معلوم. د روغتیا وزارت دغه معین ویلي نه ازمویل شوي نمونې له مشخصو کوډونو سره په یخچالونو کې ساتل کېږي. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 14500 اوښتی. له دې جملې څخه تر 200 زیات کسان په دغه ویروس مړه شوي او تر 1400 زیات کسان بیرته روغ شوي هم دي. په هرات کې په کرونا ویروس د اخته کسانو د درملنې د روغتون دیارلسو ډاکترانو د کاري ساعتونو د زیاتېدو او په روغتون کې د امکاناتو د کموالي له کبله استعفا وکړه. مسعود میرزایی چې ده هم استعفا کړي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی په کرونا ویروس د اخته کسانو ته کافي امکانات نه لري او په روغتون کې د مړینو شمیر هم زیات دی.
دلیل یې چې مو استعفا مې
نبود امکانات نبود امکانات به دلیل که
زموږ د استفای او دلیل د امکاناتو کموالی دی. په دې معنی چې د ناروغانو پایوازان د خپلو ناروغانو د مړینې پوښتنه له موږ کوي، هیڅ امکانات نشته. دغه ډاکټرانو ویلي له دریو میاشتو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. خو په هرات کې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې مسؤل زمرای حسین ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه روغتون د ستونزو د حل هڅه کوي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د ایران چارواکی وایي ایرانی ساینس پو سیروس اسگری د امریکا له متحده ایالاتونو اخراج شوی او ایران ته روان دی. دوی دا نه مني چې د اسگری خوشی کېدل دی د واشنگتن او تهران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې یو برخه وي. اسگری چې د ایران د شریف صنعتي پوهنتون استاد دی په امریکا کې نیول شوی و. هغه په 2014 کال کې د امریکا د اوهایو ایالت د پوهنتون له یوې تحقیقاتي پروژې څخه د تجارتي اسرارو د پټولو په هڅې تورن کړای شو. 59 کلن اسگری چې پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي په نومبر کې له تورونو سپین اعلان شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون سه‌شنبه د خپل انستاګرام په حساب کې د اسگری خوشی کېدل یو ښه خبر وباله. هغه د امریکا متحده ایالاتونه د څو نورو ایرانی ساینس پوهانو په برمته کولو هم تورن کړ. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی ویلي ټاکل شوی اسگری نن ایران ته ورسیږي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له امریکایي چارواکو غوښتي چې د اعتراضونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال د ژورنالیستانو او د اوس رسنیو د کارکوونکو په نښه کول بند کړي. دغې کمیټې له امریکایي چارواکو دا هم غوښتي چې د ګرز بندیز پر مهال د رسنۍ مستثنا وګڼل شي. له تېرې جمعې د امریکا په متحده ایالتونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ لږ تر لږه 125 سرغړونې ثبت شوي. په نیویارک کې ډیره د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دا سرغړونې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې شوي چې د یو پوستی سړی جورج فلوید د مړینې په اعتراض د روانو مظاهرو په اړه راپورونه ورکول. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جماعت کې چاودنې د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوي محمد ایاز نیازی وواژه.
صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کردند که در افغانستان باید یک حکومتی موقت را اندازی شود تا افغانها از این مشکلات بدر آیند. جناب
ایاز نیازی د افغانستان د نظام یو ملاتړی دینی عالم و. تر دې مخکې هم ګڼ دینی عالمان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې د راپور هم اوري چې د نړۍ تر 200 زیاتو اوسنیو پخوانیو پیژندل شویو شخصیتونو او مشرانو له اقتصادي قدرتونو غوښتي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې او د دې ستونزې د اقتصادي زیانونو د جبران لپاره 2.5 تریلیون ډالر اختصاص کړي. یو هم د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستون دی.
په دې هر اړخیزه طرحه کې شاوخوا 1500 مشخصې کړنلارې شامل دي. بودیجه یې شاوخوا 15 تریلیون روبل ده.
روسیا هم په نړۍ کې دویم هیواد دی چې زیات په کرونا ویروس اخته کسان لري. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
خصوصاً فیسبوک زا هغه مطالب ګورم چې زمونږ لپاره د استفاده وړ وي. سیاسي مطالب ګورم، ټولنیز مطالب ګورم، فرهنګي مطالب ګورم.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جماعت کې چاودنې د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی وواژه. د کورنیو چارو وزارت وی په پیښه کې د ښاغلي نیازی ترڅنګ یو بل تن هم وژل شوی او دوه نور کسان ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې چاودنه تیر شپه څه کم 9:30 بجې د تروریستانو لخوا په جماعت کې د ځای پر ځای شویو منفجره موادو په وسیله شوې. لمنسکون کې لمانځه ته ټول شیو چې 14 وشوه چا د دغه پیخي مسؤلیت نه دی منلې. وسلوالو طالبانو هم په دې قضیه کې خپل دخالت رد کړي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې د خغلی نیازی په اواز پیلېږي.
صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کردن که در افغانستان باید یک حکومت موقت را اندازی شود تا افغانها از این مشکلات بدر آیند. جناب صدر اعظم پاکستان، اگر همین ابراز مسئولین ما یا ما
در افغانستان د یو وتلی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی د وینا یو برخه و چې په بیلابیلو اقشارو کې پیژندل سوی څیره ګڼل کېده، هغه کلونه د کابل د وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت خطیب و. هغه جماعت چې تېر شپه د وژون کې چاودنی په صحنه بدل سو. د کورونا چارو وزارت وین طارق قریان وایي مولوی نیازی په پیل کې ټپي سوی و، روغتون ته تر لېږدولو وروسته یې سا ورکړه. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو بل لمونځ کوونکی هم وژل سوی او دوه نور کسان ټپیان سوي دي.
مواد انفجاري که از سوی تورستان در محوطه
هغه منفجره مواد چې د تروریستانو لخوا د وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت پانګړ کې ځای پر ځای سی وو منفجر کړای سی ویلي. زموږ د پلټنې ډلې یو اندازه منفجره مواد په ساحه کې کشف او شان کړی دي. دا د تروریستانو د دین خلاف عمل دی چې د غندنې وړ او د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف ګڼل کیږي،
خلاف همه ارزښهای اسلامي محسوب میشوند.
د کابل په وزیر محمد اکبر خان ساحه کې څو سفارتونه د نړیوالو او دولتي ادارو دفترونه دي، ځکه یې امنیتي تدابیر سخت هم وي. راپورونه وایي په وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت کې چاودنه د دې سبب سوه چې په څو سفارتونو او د نړیوالو ادارو په دفترونو کې د خطر زنګ وژغول سي. د دغه راپور تر جوړېدو پورې چا د چاودنې مسؤلیت نه و منلی، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پخوا تر دې په جوماتونو او نورو سپېڅلو ځایونو کې دا ډول حملې او بمې چاودنې کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې داعش ډلې په کابل کې د تېرې شنبې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د خورشید خصوصي ټلویزیون یو خبریال او یو تخنیکي کارکوونکی پکې ووژل سول او وطنه نورو ټپیان سول. ولسمشر محمد اشرف غنی د تېرې شپې چاودنه وغندله. د جمهوری ریاست په ویلامه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی چې ویلی دی د شغلی نیازی له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوي. بلخوا د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په ویلامه کې ویلي چې محمد ایاز نیازی په یو ظالمانه تروریستي حمله کې ووژل سو. هغه دا یو نه جبرانیدونکې ضایعه ګڼلې ده. وسلولو طالبانو هم دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې دوی پر شغلی نیازی حمله لوی جنایت ګڼي. دا په وروستیو ورځو کې پر جوماتونو څومه حمله ده چې مرګ ژوبله هم اړوي. څه باندې دوی اونۍ مخکې د غویي پر دیرشمه څو تنه وسلوالو په پروان ولایت کې پر یوه جومات یرغل ورور او یوولس لمونځ کوونکي ووژل، څو تنه نورې ټپیان کړ. همغه ورځ په خوست کې هم پر یوه جومات په وسلواله حمله کې درې کسان وژل سوي او یو ماشوم ټپي سوی و.
جوان آزادی
خزینه نه پسر اجازه نه ورکې چې دوی غشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه موږ غوله وخت در شي
پوهنه
زوی موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم واورئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو جګپوړي مذاکره کوونکي زلمي خلیلزاد د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې موږ خوشبینه یو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په خوا د حرکت په حال کې یو. ورځپاڼه لیکي چې دا هیلې په داسې وخت کې پیدا شوې دي چې په فبروري کې د ټرمپ د ادارې له لورې تاریخي توافق چې له طالبانو سره یې وکړ له یو لړ بریدونو وروسته له خطر سره مخامخ شو. واشنگتن ټایمز بیا د ملګرو ملتو کلینی راپور ته اشاره کوي چې د دوشنبې پر ورځ خپور شو او پکې ادعا وشوه چې طالبان د القاعده سره لا هم نږدې اړیکې لري. طالبانو له امریکایانو سره د سولې په توافق کې ژمنه کړې ده چې له القاعده سره به اړیکې قطع کوي، خو واشنگتن ټایمز د دې سربیره د زلمی خلیلزاد په وینا لیکي چې د سولې په خبرو کې په روسیو او نوې کې ډېر پرمختګ شوی دی. د افغان سولې د پرمختګ لپاره تل پر دې ټینګار شوی دی چې یوه سیمه ییزه اجماع پکار ده. د سیمې په هیوادو کې تر ټولو هند په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې ده چې څه باندې 2 میلیارد ډالرو ته رسېږي. نوې ډله افغان سولی ته یو ډول د شک په سترګه ګوري. د اپریل په دوهمه نیمایي کې چې زلمی خلیل زاد هند ته ولاړ، هندي چارواکو د طالبانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ښاغلي خلیل زاد له هنده وغوښتل چې په مستقیم ډول د طالبانو سره په تماس کې شي. د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي تحقیقاتي مرکز چې مرکز یې په واشنګټن کې دی، په 2016 کال کې یوه څانګه په نوې ډیلي کې پرانیسته. دغه مرکز په افغان سوله کې د هند د ونډې په اړه یو تحلیلي مطلب لري. د دې لیکنې په پیل کې د هند اندېښنو ته اشاره شوې ده چې د سولې د تړون له لاسلیک کېدو سره به طالبان د افغانستان په سیاست کې پراخ نقش پیدا کړي او له دې څوک انکار نشي کولی چې د پاکستان د استخباراتو مرکزي اداره له طالبانو سره په ځانګړي ډول له حقاني شبکې سره اړیکې لري. په دې څېړنیز مطلب کې بیا لیکل شوي دي چې یو شمېر سره مرتبط ستراتیژۍ شاید د هند ګټې په افغانستان کې خوندي کړي. یوه ادعا یاده کړې ده چې هند د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د یوه ځانګړي استازي پر ټاکنه غور وکړي تر څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د خبرو پر مهال د هند نظر ته هم توجه کېشي، له افغان حکومت او مطرح سیاسینو سره دې اړیکې پراخ کړي او د طالبانو له ځانګړیو استازیو سره دې په ارتباط کې شي. په مطلب کې نوې ډیلي ته دا مشوره هم ورکړل شوې ده چې د افغان ځواکونو په روزنه کې ډېره برخه واخلي او هلته دې د ظرفیتونو د لوړولو په پروګرام پانګونه وکړي. کارنګي هند ته دا سپارښتنه هم کوي چې په سیمه کې دې د افغانستان د مسلې په برخه کې سیالي نه کوي، له متحده ایالاتونو سره دې د افغانستان د راتلونکي په اړه مشترک دریځ خپل کړي او د ډیپلوماسۍ له لارې دې ورمخته شي.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم ورزو یو راپور ته جزمګ همکار له خوست را لګلې. په خوست کې د میشتو وزیرستان یو کډوالو مشران وای د کرونا وایروس له کبله تر نور خلکو د دوی ستونزې ډیرې شوې دي. هغوی زیاتوي وزیرستان یو سره د قرنټین په موده کې نه یوازې نقدي او د توکو مرسته نه ده شوې، بلکې له دوه میاشتو راهیسې پر هغوی میاشتنۍ مرستې هم بندې شوې دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست یو راپور را لګلې.
په خوست کې د میشتو وزیرستانو یو کډوالو مشران وایي د کورونا وایرس څخه د نورو په پرتله د دوی خلک ډیر زیانمن شوي، ځکه نه د کاروبار فرصت لري او نه هم دوی سره د خوراکي توکو لازمه مرسته کیږي. مشران غوښتنه کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری دي دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په خوست کې د میشتو وزیرستانو یو مشر حیات مسید آزادۍ راډیو ته وویل
میش پدا ډېر خپای چې ټول انسانیت په خطر شدای او په تکلیف شدای، خو بیا د وزیرستان کډول چې بځه شوی دي دا ډېر متاثر شوی دي. دغه روزګار هم بند دی او دغه مرسته هم بند شوی دي. تقریبا د یو کل شه درې میاشتې مړ سره سدلې دو آها څه پوته څه نینګړی څه کاما چا ته دوی بورې څه ته یو بورا پاغا نړیوال مقدار مننه تقسیم شوه. میش دا غوړي چې نشار د خپل مرسته ته دوام ورکړي. د پی سي ان چې کوم سروې شوې دو او چې کوم بیا د کوم نه بیا خلک پورته داغه د سروې نه پته شوی دی. دغه سروې هم وشي او دغه د کیش په پیسې هم ورکړي شي.
د کډوالو یو بل مشر ملک حبیب خان مدخیل ول د قرنټین په موده کې وزیرستانو سره مرسته ونه شوه.
میش چې کومه د قرنټین شوه د ان کساج کومه د دوا پرې میش سره نه نه دیم راسته شوی دی نو د دونم راستر سره شوی دی. د دوی میاشته کې امید نه اړیواله نه دا غوړي چې د می سره د پدانه مون هم راسته وشي، لکه دا غنره به ځای کې لکه په پاکستان کې چې شي یا په بلجی کې شي.
ملک امان الله داوړ وای په درې میاشته کې یو ځل په مرستو د دوی گزاره نه کیږي.
می دا غا چې کوم د اپیل کې ټول نه چې می ست د درشن نام یاش په میاش باقاعدار کړی شي، دا سنا چې درې میاشته په کول شه روکو بیا بیا چې کوم د نه نشته دا غا چا شي اچھا می چې کوم د کنه قرنټین دی پر کوم مرسته روغلې دي نې سو بینر کړه دا نې ماسک کر کړه دا نې بل شاعر کړه دا په درې ځاشه کېرنه لکه ټینا نې وروتلې ځکه نې وروتلې یا به می نه مال ساته ورشي یا به می ست اچھا نه روشي چې کوم د کنه دې پر امیش دا غوړي چې ټول مهاجرین ته خپل رجستر دي چې کوم د کنه هغه ګوتې ستا د یونیسر سره ډیټا پرتا دو هغه په مطابق باندې د امیش سره اند دینه وشه.
د خوست د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي د خوست په ګلان کې په نورو سیمو کې میشتو اته زره وزیرستانو یو کورنۍ ته د اپریل میاشتې تر پایه د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د څلورو میاشتو مرسته ویشل شوې ده. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وویل
د دبلیو ایف پی سره موږ په تماس کې یو چې دوی ته نور مرستې هم جذب کړو، ځکه فعلاً د کرونا وبا له امله هم دوی متضرره شوي دي. دلته په خوست ولایت کې د دوی لپاره د کار هم ښه زمینه مساعده نه ده، نو په دې اساس د ډبلیو ایف پی سره موږ په تماس کې وو، ولې تر اوسه ډبلیو ایف پی موږ ته مثبت ځواب نه دی راکړی.
په خوست کې دا مهال د وزیرستان یو کډوالو خواوشا 8500 کورنۍ میشته دي چې 2200 کړي بایومیټریک شوي او د نوي ورغلو کړو په شمول تر 1500 پورې کړي له سروې پاتې دي. د خوست د کډوالو چارو ریاست د مسؤلینو په وینا د روان 2000 زیږدیز کال د اپریل میاشتې وروسته کډوالو لپاره د مرستو قرارداد نشته، خو ممکن له دوی سره د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا غیر مشروطې مرستې دوام وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان کارګرو د ځورولو او وژلو په اړه د څیړنو نتیجه له افغان حکومت سره شریکه کړي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګرانیواد پرون سه شنبه رسنیو ته وکړه. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال وایي د ایرانی چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅېړل شي. ناجیه صافی او نور جزئیات.
کابل ته د ایرانی پلاوی لراتګ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان کارګرو د ځورولو او وژلو په اړه د څیړنو پایلې له افغان حکومت سره شریکې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محسن بهاروان چې د ایرانی پلاوی مشري کوي د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره د جدي څېړنو ډاډ ورکړی.
پس له دې چې تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي ډیپلوماتیک هیئت د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د معین په رهبرۍ د ښاغلي محسن بهاروان په مشرۍ سفر وکړ، د افغانستان لوري اسناد مدارک او شواهد ترلاسه کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته ښاغلي بهاروان ډاډ ورکړی ده چې په نږدې راتلونکي کې به د هغه هیواد له لوري نه خپل تحقیقات او د څیړنو نتیجه افغان لوري سره شریکه کړي.
مخکې تر دې ایراني چارواکو د افغان کارګرو په شکنجه او وژلو کې د خپلو پولیساتو لاس لرل رد کړي وو، خو د دغې پیښې په اړه د حقیقت موندونکي ګډ پلاوی ویلي چې د یادې موضوع په تړاو ټول اسناد مدارک او شواهد ایراني چارواکو ته ورکړي. د یاد پلاوی د مشر حمید تهماسی له قوله لیکل شوی چې شپږ څلوېښت افغان کارګرانو له ډلې 12 وژل شوي، 12 تریتم او 12 ژغورل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لال ګل لال وایي د ایراني چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅېړل شي. لال ګل لال وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر عمیق او تخنیکي څېړنې ته ضرورت لري چې د دې لپاره لازمه ده چې یو نړیوال پلاوی چې په هغه په صحیح وسایلو باندې سنبال وي او تخنیکي وسایلو باندې سنبال وي دغه څېړنې ترسره کړي. دې هم توقع نشو کولای چې د ایرانی چارواکو د خوانه د بهترپه چړنې په دغه اړوند باندې ترسره شي.
یو شمیر افغان کارګر د سور میاشتې په 13 نیټه چې غوښتل یې په قاچاقي توګه ایران ته لاړ شي، د هرات ولایت ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار په سیمه کې چې له ایران سره ګډه پوله ده، له ایرانی پولیساتو سره مخامخ شوي وو. د افغان حکومت د سرچینو او شخړل شویو کارګرو په خبره ایرانی پولیساتو شکنجه او اړکړي چې ځانونه حریرود سیند ته واچوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د نړۍ تر 200 زیاتو اوسنۍ او پخوانیو پیژندل شویو شخصیتونو له سترو اقتصادي قدرتونو غوښتي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې او د دې ستونزې د اقتصادي زیانونو د جبران لپاره 2.5 تریلیون ډالر اختصاص کړي. په نړۍ کې په کرونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر تر 3.5 لک اوښتی دی. صالح محمد صالح په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د نړۍ د ځینو اوسنیو او پخوانیو پیژندل سویو څیرو په لیک کې د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو د استراري غونډې پر جوړولو ټینګار سوی دی. په دغه لیک کې چې تیره دوشنبه جزئیات خپاره سوي راغلي چې په دې استراري غونډه کې د 2.5 تریلیون ډالرو پر طرحې موافقه وسی. د لیک په دوام راغلی له دغه پیسو دي د کورونا اوبا په وړاندې د مبارزې او د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو د پروګرامونو لپاره کار واخیستل سي. په ځنګړې توګه مخ په وده هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې دغه لیک یې لاسلیک کړی د نړۍ تر 15 زیات رهبران شامل دي چې د نوبل د سولې جایزې 3 ګټونکي، د نوبل د اقتصاد جایزې 4 ګټونکي، دغه راز د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون، بشرپال جورج سوروس، د ناټو پخوانی سرمنشي خابر سولانا، د ملګرو ملتونو ځینې پخوانی چارواکي، اقتصاد پوهان، دغه راز د بشري او روغتیایي چارو متخصصان شامل دي. ځینو هیوادونو له دې جملې نیوزیلند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول سوي محدودیتونه کم کړي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اوردرن پرون سیشن به ماښام وویل په هیواد کې ممکن ټول محدودیتونه راتلونکي اونۍ لري کړای سي. که څه هم په پاکستان کې کورونا وایرس لا هم په خپرېدو دی، خو صدر اعظم عمران خان اعلان کړی چې حکومت یې محدودیتونه ختموي. د عمران خان تر دغه اعلان مخکې د پاکستان د حکومت یو تکان ورکوونکی راپور رسنوي ته راووت چې پکې ویل سوي د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې چې شاوخوا 11 میلیونه وګړي لري، په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 لک او 10 زرو زیات اټکل سوی دی. په دغه راپور کې ویل سوي چې د لاهور په هیڅ یوه برخه کې د کار ځای او د استوګنې ساحه له کووید-19 ناروغۍ خوندي نه ده. په بریتانیا کې چارواکي د هغو انتخابونو په اړه فکر کوي څو هغه کسان چې د جون میاشتې تر پایه د دغه هیواد هوایي ډګرونو ته داخلیږي د 2 اونیو لپاره قرنټین سي. په روسیا کې صدر اعظم میخایل میشوستین د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو معادل د 15 تریلیون روسي روبلو په ارزښت یوه طرح اعلان کړې ده. صدر اعظم میشوستین پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني کانفرنس کې په دې اړه وویل په دې هر اړخیزه طرحه کې شاوخوا 1500 مشخصې کړنلارې شاملې دي. بودیجه شاوخوا 15 تریلیون روبله ده. د وروستیو میاشتو تحولاتو زموږ اقتصادي او ټولنیز ژوند سخت اغیزمن کړی دی. روسی چارواکو پرون وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تر 8000 زیات پیښې او په دې وایرس تر 180 د زیاتو کسانو د مړینو راپور یې ثبت کړی دی. برازیل په وروستیو ورځو کې د کورونا وبا په نوي مرکز بدل سوی دی چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تر 15 لک او 26 زرو زیاتې پیښې پکې ثبت سوي دي. د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوي چې تر 1 میلیون او 8 لک اوړي، خو له دې جملې تر 6 لک زیات اخته وګړي روغ سوي هم دي.
مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د وتلي دینی عالم محمد ایاز نیازی پر وژنې بیلابیل خبرګونونه راغلي. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه د ښاغلي نیازی وژنه غندلی او د هغه له کورنۍ سره د خواخوږي ترڅنګ امر کړی چې د دې پیښې هر اړخیزه پلټنه وشي. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملکیانو پر یو مازدا ډوله موټر د سړک غاړې بمی چاودنې کې 4 ملکیان ټپیان شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت یو چارواکی وایي د تجهیزاتو د کموالي له کبله د کرونا وایرس د نمونو ازمویلو بهیر پت روان دی. په هرات کې په کرونا وایرس د اخته کسانو د درملنې د روغتون 14 ډاکترانو د کاري ساعتونو د زیاتېدو او په روغتون کې د امکاناتو د کموالي له کبله استعفا کړې. د ننګرهار چارواکي وایي جلال آباد ښار د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف دوا پاشي کوي. ایرانی چارواکی وی ایرانی ساینس پو سیروس ازګری د امریکا له متحده ایالاتونو اخراج او ایران ته روان شوی او د خبرلانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی له امریکایي چارواکو غوښتي چې د اعتراضونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال ژورنالیستان نه پتنګوي. اوس هم د ژوند رنګونه
نوم می معصوم جان معصومی د خوست ولایت څخه یم.
خپل فیسبوک لری؟
لرم. فیسبوک زای استعمالوم او هر وخت استعمالوم.
معمولا فیسبوک کوم مطلب ګوري؟
خصوصا فیسبوک ز هغه مطلب ګورم چې زمونږ لپاره د استفاده وړ سیاسي مطلب ګورم، ټولنیز مطلب ګورم، فرهنګي مطلب ګورم.
اره ورس څومره وخت فیسبوک ته ورکې؟
سړچ فیسبوک ته یو ځل سر وخت کړه کنه اتمن یو څو وخت ځای کوي، یعنی یو ست وخت دمر زر ذائقه داس بخه با پوی نشه کدی کورانه سخی پختنه وکلی چه پلانای چرته دی چه کهوی نو ایتی چه خبره دا خبره بدرته وگی چه بس آغا ده او پیسبوک ده نیل خو خبریگا و نیل بد خبریگا ناتمن بکار خلق چه بختیا وانه لری پیسبوک تا دیر وقت وکیوی
دیس کم چو خوبه نبیزنی چه خپل کار دی فیسبوک لپاره و روست پاتی
دی فیسبوک لپاره اول خو باید زیزان لپاره درته دست لمان هم در شویدی چه دی فیسبوک پو خاطر دیر کارونه رانه پاتی شویدی کنا بیا و روست نو حد زکم چه اخپل کارونه دیر زر و سر تا ورسم نزما پا سر بنار در ای جوانانی چه دی فیسبوک پو وجه مهم کارونه تر پاتی
من نن کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری پروگرام مو واورید اوس فرشتانه غاټه غوښی چې بل پروگرام را